پښنیم در برنامه جهاد اورن. خوش آمدید سالس.
ډېر مننه جاوید نایمی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمول موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. نن یک شنبه ده، د سلواغی عدلوی اوشتمه د فبروري 14مه پایل خبرونه کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان د روغتیا وزارت بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي، نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسي پالوسي په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه. له ولسمشر غنی سره د لینسي ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي. او افغان حکومت دغه اراده، تدبیر او وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي. ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې.
The United States predominant reason for being in Afghanistan
is the America coronary amniyati no muhim pustana da che da simayzo terrorist shabakul khwa tumra gwash mutawajjih re. ولس مشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی، خو د خبرو جزئیات نه دی خبره سوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دو مهمو مسئلو خبرې وکړي.
The jury is out on Pakistan releasing
the Dikra la ham Pakistan ta pati da de Mulla Abdul Ghani brother khushi kawal de suli proceed de mulatar mana na lari aga yo far de mul sadiqana bahas gwaru che dua ad khalari yo de talibano de panazayuno bandawal aw dwayam de simiz amniyat la paragad tafahum. ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده شبکې جلا کړي، بلکې ډېره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی. په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت سوې. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډېر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسېدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري. کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي. دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف سو. د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي، نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده.
President Trump, as I told you, has been convinced.
لکه څنګه چې ما درته وویل، ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی. نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له یو رژیم سره خبرې وکړي. خو زه فکر کوم چې هغوی په غلطه دي. هغوی وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی. نو هغوی د تیرو یو څلوېښتو کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوي دي. هغوی باید دا ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی. د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې ووت او وی ویل چې نیمګړتیاوې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې له امریکا سره پر هغه اټومي موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه له سره مذاکرې نه کوي. ظریف زیاته کړه چې پر هغې خبرې سوې دي یو آس دوه وارې نه خرڅېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځان مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و، خو ایمانویل ماکرون پرون ویل چې کچیر د البانیا او شمالي مقدونیا په اړه د اروپایي کمیسیون راپور مثبت و، د هغوی د غړیتوب بحث به پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زیلینسکی پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مني کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي موږ د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نه سي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا معلومه نه ده چې په دې راکېچې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبري اجنس خبریالانو راپور ورکړی چې د څو توغندیو د چاودنو اوازونه یې اوریدلې دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر دي یو الوتکه راڅرخېده. واشنگتن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشه داخل بللې چې ایران یې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې دي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. دا هم اوري چې په پکتیکا کې د سولې په ملاتړ کمپاین پیل شوی.
دا یو ډیر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. زموږ هیله دا ده چې جنګ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
افغان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاوانی کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصن چې ما د چینایانو سره قرارداد د ماته تاوان راغلی دی چې چا چین ته مال رسولی دی، ډېر مشکلات لري.
په خوست کې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره تازه پریکړه شوې.
کایدی درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول او په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلان وی او د پریکون سارا سارا کبیا هم دوی د تاور ته عمل وکړو. د کوم د قومي شورا له خوا به د دوی کورس وزول کیږي.
د خبرونه په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو ته د څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقې طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانېږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسیټډ پرس آژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کېږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګند سي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسما اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به یې اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یوه اونۍ د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هره ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې لا تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشتي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمول موافقه هیله بخښون کې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. په دې وروستیو کې د افغانستان په تړاو د سولې حد سي په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر چټکی استوي دي. په همدې حال کې د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې پرون کړي. له خان محمد سینا نور تفصیل لوري.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان نه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړی شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع دې رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي، ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت، د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په حق له وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بښونکي نښې لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تېره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاستمداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولې سیاسیونو ته باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د سرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه بل خبر دا دی چې په پکتیکا کې دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې کمپاین کې نه یوازې خلکو ته د سولې پیغامونه رسوي، بلکې د جګړې له ښکېل خواوو څخه غواړي چې د یو بل په وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد آزادۍ راډیو ته وویل:
دلته مو په ارګون کې اوس په یعنی د ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی دی او د کلي په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مولوی عبدالحمید د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ په دې کمپاین کې د سولې په اړه په کلیو، جماعتونو او دینی مدرسو کې تقریرونه کوي. د وویل:
قسم خدای دې په هغه درې شو ورمن کې چې په کومه علاقه باندې بوتو تیرې دي، ښځو به له خوشحالۍ زړل، سپینګیر یو قسم به له خوشحالۍ زړل، د غمې د ورته ته کوم قسم به له خوشحالۍ زړل.
محمد الله همتیار چې د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی دی او په دې کمپاین کې برخه اخیستی، وایي:
پکتیکا کې دنیا عالمانو د سولې لپاره جماعت په جماعت او کلی په کلی کمپاین پیل کړی ده. دا یو ډېر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. زموږ هیله دا ده چې جنګ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
مدنی فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدنی فعال رحمان الله مخلص هم وایي: له دې کمپاین یې موخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ اوچت کړي او د وی سوکاله ټولنې غوښتنه وکړي.
له دغه کمپاین مو خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده. د بدبختی جګړه خو ډیر ځوانان رته قربانی کړل، ډیر مشومان یتیمان کړل او ډیر خزه پکې کونډې شوه. راځي نور د یوې پایدار سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د یوې ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي: امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک کېدونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا، طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د نجیب الله الخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې د پریبا ظاهر څخه به وګورو چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي: سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې څو ځله خبرې کړي، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالي پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر اوو ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د شنبه پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې او ویلي دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي په راکمولو کې خپله رښتینې وړتیا وښيي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او همې اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی 18 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب عنوان داسې دی: د سولې تصور د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلی لیکوال عکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزکس په خپل دې نندارتون کې نندارچیان افغانستان ته دننه بیایي څو د ده په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چپ سوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی دغه نندارتون شي حتی په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای سي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین ته د جلغوزو د لیږد ستونزې حل سوي دي. خو د جلغوزو سوداګر بیا وایي چې چین ته د الوتنو بندېدل د دې سبب سوي چې د 5000 ټنه جلغوزي د هیواد دننه انبار پاتې سي. نور جزئیات له کبله د جی وی نادر په راپور کې.
که څه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیږد لړۍ بیا پیل شوې، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیږد برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوې او له امله یې دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېرې ستونزې لا هم نه دي حل شوې او په خبره یې له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 5 کروڑ پر اخو شخصا چې ما دي چینایانو سره قرارداد دی، ما ته توان راغلی دی. نو دغه رقم دیمانه نور هغه چې دي چې چین ته مال رسولای دی ډېر مشکلات لري، ځکه چین ولاته چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرض لاس ټول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
تر اوسه پورې چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته وو هلته چې رسېدلی وو هماغه عملته بند وو، تجارت خانې ټولې بند وې. او بل دلته په خوست کې یا په نورو ولایتو کې جلغوزي پاتې دي، همداسې پاتې دي.
جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشتون له امله به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خو دا لړۍ تېره شنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي وو چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ په 13 کلونو کې 2.5 ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یادې خونې ویان جانقان نوید نن شنبې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتې ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د ژر هواري ژمنه کړې ده.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړي او له هغوی یې غوښتي چې لږ تر لږه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی هم ژمنه کړې چې د هوایي دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو دا ستونزه د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي. دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلی نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر خلاف یو بې ساری تړون سوی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو کې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشایان او د نشه یي توکو کاروباریان نه پرېږدي.
مونږ قومي تړون داسې کړی دی، ټولو مشرانو ځوانانو کشرانو مولایانو د خپل خور نه سیمه خردار بللو سیمه خردار دا منه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دا به نه کړي. که بیا یې وکړل بیا نو کرسیزو کډی برود وطن کې خوست کې اسماعیل خیل په ولسوالۍ کې نه پرېږدو.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هم وایي که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکیو په واسطه یې حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ معنی کړي دي. حیدرخیلو قومي شورا د اربکیو امیرانو ته وظیفه ورکړي دي چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسې به دولت ته سپوری. دا په سلسله په اسماعیل خیل ورسیږي او په مندوزایو به رسیږي. دا تړون ټول مشترک مونږ دا کړی ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو روڼ اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستې او یوه ګډه پرېکړې هم لیکلې ده. د یاد سیمې یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
د درخیلو په حدودو کې چانه شي مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره که بیا هم دوی دې ته ورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کورس وځول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضې د نشه موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون روغلي د همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مې هم د پریکړلیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني وویل که څه هم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې تر ډېره خلک د علم په ګاڼه سنبال دي، خو بیا هم د نشه یي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هرکلی کوم او نورو خلکو ته، نورو ولسوالیو ته، نورو ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکارول شي تر څو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته کړي.
بل لوري ته د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانېږي چې د ولس په ملاتړ تر ډېره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنګټن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوي مقابلې د پایل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني په مونچن ښار کې د نړیوالي امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پامپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکایي اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ویل د عمل آزادۍ پرته په بهرني سیاست کې هیڅ ډول اعتبار نشو لرلای. موږ نسو کولای چې د تل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو کشر شریک پاتې شو، ځکه باید ومنو چې په ځینې مواردو کې اختلاف لرو. موږ د ایران په مسله کې اختلاف لرو. موږ له مالی، اقتصادي او پوځي استقلال پرته د ځان مناسب بهرني سیاست نسو جوړولای. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکررن د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کېږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمنی کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځتلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پیل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هواد په جګړه ځپلي ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلي. دا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو او تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلای سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې 11 دقیقې او 45 ثانیې دي. د غزنی اوسیدونکو انتقاد لري چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې ډېرې ستونزې لري چې باید تر اړوندو مسؤلانو ورسیږي. خو د ولایتي شورا د وکیلانو همکاري په دې برخه کې کمزورې ده. خو د ولایتي شورا غړي وایي چې ډېرې وخت امنیتي ستونزو له کبله په غزنی کې نه اوسي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو وایي د ولایتي شورا وکیلان د همدې پر رایو وکیلان سوي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه چې د خلکو ستونزې او شکایتونه به د مسؤلینو تر غوږونو رسوي. خو کړې وعدې لکه څنګه چې لازمې وې نه دي عملي کړې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر رایو راغلي وکیلان د خلکو د ستونزو په هواري کې همکاري وکړي. محمد شپې چې په لکنه د ولایتي شورا دفتر مخې ته ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل
پیلونم پلاس کې دی غواړم چې تذکرې تایید وکم. دا دوه درې ورځې کې راځم زه بند دروازو شاته ولاړ یم. تذکرې تایید دونه څوک نسته چې تذکرات را تایید کړي. ولایتي شورا پښتنه د خلکو کوم د مشرانو ګردانو درولي دروازو شاته وای څوک نسته چې در تایید کړي. نو د نورو ډیر خلکو کارونو بند پاتې دی را سره ولاړ دي. نور خلګم
عزیز احمد هم ورته ستونزه بیانوي.
تقریبا درې څلور ځله کې ولایت شورا راغله او وکیلان پر ځای نه پیدا کی. نن راغله یم او متاسفانه صاحبان ټول په شخصي کارونو باندې مصروف دي. تاسو په ناو باندې د ولس استازي ځان معرفي کوي او سو استفاده مل دي نام کوي خپل شخصي کارونو ته مخه کړی.
دا دغه مراجعینو ستونزه مې په ټلیفون د غزنی د ولایتي شورا له مرستیال امان الله کمرانی سره شریکه کړه. ښاغلی کمرانی راته وویل چې په کابل کې دی وایي وکیلان ډیری وخت امنیتي ستونزو له امله په غزنی کې نه وي. خو ټینګار کوي چې د چا کار نه دی ځنډول سوی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي سوې ده.
د ټولو وزیر صاحبانو کورونه وری په غزنی کې اوس د امنیتي مشکلاتو له خاطره د اکثرو کورونو کابل ته راغلي. داسې خلک شکایت کوي. د خلکو شکایت په جای ده. خو داسې دوی وایي چې په شورای ولایتي کې چا کار نه خلاصېږي یا د چا کار بندېږي. په هېڅ صورت د هېچا نه کار بند سوی نه د چا کار ماتل سوی. شورای ولایتي ته که هر کاغذ راغلی یا که اشاره راغلې ده تر خپله مرجع پورې ورسره دي او هغه یې ورې رسولي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم چې د ولایتي شورا غړي د خلکو استازي دي خو د دې په خبره د خلکو باور یې له لاسه ورکړی دی ځکه ډیری وخت په خپلو شخصي کارونو بوخت وي.
سید احمد عمری له کندهار په خپل سمس کې لیکلی څوک چې سولې ته خند جوړوي هغه د سولې او افغانانو دښمنان دي خپل هدف ته به ونه رسیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلی امریکا د نور شرطونه پر طالبانو نه زیاتوي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکلی د سولې د خبرو لپاره یو قوي او ټول شموله هیات باید چې معلوم سي. قدیر تکین لیکلی د سولې موافقه باید لاسلیک سي چې د وضعیت له بهبود سره مرسته وکړي. شفی الله شیدا له نورستان لیکلی په افغانستان کې تل سوله له خدای څخه غواړو. عتیق الله همت د زابل له شاجود څخه لیکلی ډیر خوشاله یم چې د سولې خبرو پرمختګ کړی. خدای دې نور دغه د جنگ اور زموږ له هیواد څخه ورک کړي. د هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلی که طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دې اور بند وکړي بیا د سولې خبرې. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلی د افغانستان مشران د ملي ګټو ته تر خپلو شخصي ګټو ترجیح ورکوي تر څو د سولې موافقه وسي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی په هلمند کې اوس شام نیت دی او زموږ د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته کوو. د هلمند له نادعلي څخه خان محمد اسلامیار په بل سیمه کې لیکلی په نادعلي ولسوالۍ کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه کار نه کوي هیله ده چې مسؤولان خبر سي. خپلواک صفای د لغمان لالي شنګ څخه لیکلی د روغتیا وزارت باید د تصویري او صوتي رسنیو له لارې د کورونا وایرس د نښو نښانو په اړه هیوادوالو ته معلومات ورکړي. سمیع الله حلیمي تندر د ماشونو د ښوونکو د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده او جعفري لیکلي چې د سون توکي او خوراکي توکي ګران سوي دي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څنګ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی وي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی. ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوي. داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. دا کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي، هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چلاړم، هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. غ راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم، مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو، زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول ور وښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې تکړی، دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځان د بی باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي.
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هرڅه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې وي. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نو د دې
دی په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دی همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم څیزونه ګڼي او د کمو څیزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نه شي کولای، وړو وړو څیزونو کې ګیر پاتې وي. دی کولی شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولی شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدي ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپېریال ته دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندې ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدي یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډو نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی څوک، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
استاد نو د حل لارې بچي؟
د ټولو مهمه او لومړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېرې کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي، همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې پسې چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ماګه ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دوی ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانا تکړه دی. هغه زر کتابه چا ویلي دي، خبرې نه شي کولی. اصلا دی هغه ته قایل دی، خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی، اصلا د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت د نورو سره چې دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي. خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه چې کېدی شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا ووسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو، که عیب درلود عیب یې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو. اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوتونکو له ټولن په استاد ضیاء الحق شمس سره مو مرکه وبریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولري. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت سره د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی، او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه، او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پارک په مسایلو نه اخلي، خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منابع نه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگه یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی متام دار، خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسی ورکی. بخ مقیمنده 50% چه دی رهایشی دی، تجارتی دی، صنعتی دی، کدی که هم وکیل سایبان شامل دی، مشاورین سایبان دولت شامل دی، وزیر سایبان شامل دی. لیکن مونگه مبارزت علیه فساد مقروزین که یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین، دې برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي، موږ کمپین وکړي هر هفته لس په 15 نمونه د هر ولایت. هغه کسان نمبر کوی هغه شکایت مخکې چې تاسو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه، دې کمپین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جک مصرف لري یا ډیر وخت بل پارتنر کی یا متجدن ور کی اغه نوم شهرت مکمل موږ ته
تاسو تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارونو خبري وکړي دغه وکیلان وزیرانو د مشاورین سوق دي
خب مختلف کسان دي مختلف اشخاص دي موږ هر هفته نوم تاسو لست کې انداز خپل جهادي
خونی کمانانان
مانان نو داس کسان اوس لستونه موږ محکم نشر کړو
اوس هم غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسیږي کومک نسته ک ولی سیستم نه رامسته کوي
موږ په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو لیکن حال د پاره موږ د میترای پیش پرداخت چې هوشمند ته وي میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی چې دیو که اسو دینه پاس چې بل برق نور کوي یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي یا ماهانه بل برقي د میتر هوشمند پیش پرداخت موږ ان شاء الله سیستم ته بنسپو ورته ورکو ولې چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي اوس موږ چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه ما فخص سم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو کار روان دي
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس اصلا تاسو ګوري صحه بسته کوسه باندې زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو چاګې به کمرې نه شرمېږي او موږ کومهونه کې زو قطع کو لیکن خبر ده چې دن می قطع کو
کله شرم نه خبر ووړي اصول او قوانینو ته
ابدي امید سره چې دې به شرم نه پل بل لیکن خبر ده چې مر سره مخ مخ بل قطع کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین ترو کوي یا کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرنوالي ته
سرنوالي
استفاده کوي موږ استفاده کوو دغه پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزا کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه تفاهم نامه سره مشاله دا مشکل حل شوی دی هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي چې برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دی لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پرده
غالب سی یو خبر یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویدی چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه د حکومت بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولې معرفي کوو نور دې نه پوهه سو خلک
ټول معرفي کړي
موږ دا کسان نو موږ ټول معرفي کوو مکتوب موږ ټول معرفي کړي
سره ولې هغه غوښتي
او سره ولې باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کسان ولې به مکتوب کې دیش ولې ګلې واکو اوس یو کمیټې خاص سره ولې ته فهم نامې سره امضا شوی دا موږ د لستنس بیا وته یعنی موږ به سقم سره ته نو موږ نو ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایډ دی نو موږ اختیاري ورکو نو مې نشر کو بل مې قطع کو کدینا پسن بیا د کس نشر میګ بل برنور کی بسن ولته سلام علی بدیو وی وری ا کمیټه امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیټه سن ولې بوشي مخکې ولې موږ سن ولې تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي راځي کمیټه تعین شي اما خ لاسو پنځه ورځې کدنه دنه تصفیه حساب ولی چې بل پاس دې موږ هم سره نخلو امید دې سره مثلا سره ورډي همکار دم سره دې پولیس مو سره همکار دې موږ اکثر سای جزو کمانډان د حوزې مو سره زی امید مو سره دې کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل مونږ ته دوه میاشتې ورسره راځي ولی ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او مونږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت میاشت دا کار نه کوي
مونږ برښنا شرکت برق خدمات شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی مسولیت زموږه د دې چې موږ طرح پالیسی چې موږ جوړو بورد منځوري امغه د تطبیق امغه عمل لخته موږ حاضر یو چې بل برق یو میش تطبیق کو لیکن بشاته کې زموږه د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرح لګلې هغه به موږ سره منی دوا خاله خیال کی چې بل برق میاش جوشي دیو مصرف وکميږي ولې چې کټګوري بدی صفر نه 200 نه تا دمو غدا دو تر لرو یا کټګوري کمو میاش بیاش بل در کوم دته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه منګه مزار کې د ایراد کې د ځینې هغه بل بتاول کې امدا دو زموږه شرط یا تا زموږه ومني بورد یا پارلمان مونږ به تبلو او مونږ باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې مونږ بل برق چې بیا میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټ ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا وڅ یو میاشت پس ته کټګوري نول ټول لس افغانۍ باندې زی زو کټګوري تبلو منو چکدری می تبدیل کو کلوات کمو ما مجبوریم زه خو تاوان نشه کولم دم سنجش د کټګوري بندیت شوی دی یو سنجش موثری باندې شوی دی که برښنا برق ولادت سونه اخلم سونه ډالر باندې اخلم سونه تبدیلی کوم د ډالر باندې سونه زیات لینه کی تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلکو نشته نه خلک اشتباه کی خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برښنا د برق کی 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد یوټیلیټي کمپنی د برق رسانی کمپنی ته جهان کې وګورئ 15-40% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تا زموږ مالی وګورئ یعنی 15 کې موږ نه هغه خپل مالی مدو توسعه ورکوم زه تاوان خدم څه مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترک هغه مات هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشه کولم ته ماته وی برق اخلم ازبکستان نه 100 روپی او تا به نه خرج کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی بنځه افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوري توسعه ماته برق پوزي وو افغانی اته افغانی پوزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رژی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی ته ټول تاوان کوم دی خپل درشته تاوان کی خلک ته من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دادی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلا 1500 راځي 1000 راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ مر برق مصرف کړی موږ مر برق وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چند مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو نظر چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم پانلري چې ډیره پاره سمګه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میته داس راځي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې متوجه وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې هر شپه کې استمیاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان ته بلو چې نمشل کم شوي لیکن بیا یو ستونزه بون خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل بار کم ولیکا امی ترخان هم پیسې اخلي که کوم غفلت وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یا څه کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان ته به لیږي هغه راځي ګوري چې نه دا 500 نه دی مصرف هغه و 13 میاشت 1000 اوس نیم 1000 دی د پلاس بل نو جزید تا 2000-3000 یو زی بل باندې نو کومه خواهش خلک نم دار یک فاسکا کې تاسو هغه میترخان چې غفلت وظیفوي کې غلط میتر وی یا پیسې غواړي مونږ سره شریک کې مونږ یو سلو سلو شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د استفادې اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مونږ نشانی کې تاسو کومک کې چې مونږ فاسدین برښنا پکو لیکن هغه مشترکین چې مونږ سره غلا کې یا بلغ بغه یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میتر استا نن د کابل کول بل دوره کې به میتر به زیاتېږي یو دویم خبردار چې فاسکا اوس به سينور کې یو میاش پاس بل برازی هغه بدل بدل مم برازی تاول کې او درې د چفاس کو خلک باز دی خپل میټر سوزي نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو دیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د دې سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید برمشه
دا هغه معنی غلط سپ کور ودان له سلام نه
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر
شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خان